زه د خپل را روان وخت څنګه پلانینګ وکړم؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سبق په رڼا کې کوم چې ما وې، ان شاء الله تعالی دا به تاسو له ډېره فائده درکړي. اولنی حکم هغوی له څه ورکړی شوی و او هغوی ته څه خبره شوې وه؟ نو موږ به اوس آیت نمبر 63 ګورو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او چې کله موږ واخیسته د هغوی نه په ښه وعده. میثاق کومې وعدې ته وایي؟ یو وی عامه وعده او یو وی میثاق. په دې کې چې دوو طرفونو ته کوم خلک وي او هغوی د یو بل سره عهد کوي، نو هغوی په هغه خبره ښه پوه وي چې زه د څه دپاره کانټراکټ یعنی عهد کومه. دواړه کسه ښه په دې خبره پوه وي، ټیک ده؟ نو د دې نه پته لګي چې الله تعالی د هغوی نه په ښه وعده یعنی میثاق واخیسته او هغوی په دې خبره ښه پوه وو چې هغوی د کومې خبرې وعده کوي. داسې نه وه چې هغوی ته پته نه وه. د دې مطلب دی چې الله تعالی هغوی ته هره خبره واضحه کړې وه، صفا کړې وه، او د هغوی نه یې څنګه میثاق اخیستی وو. ورفعنا فوقکم الطور، او اوچت کړو موږ ستاسو د پاسه تور، یعنی الله تعالی غر د یخه راوویستو، د بیخی راوویستو او د دوی د پاسه اوچت کړو. داسې وعده یې د هغو نه واخیسته. دا د کومې وعدې خبره ده؟ نو دلته موږ ته په خپل سبق کې لږ وروسته تلل دي. تاسو ته یاد دي چې کله موسی علیه السلام تللی وو او هغوی تورات راوړو، کتاب یې راوړو، په هغې کې د ژوند د تیرولو احکامات وو. نو هغوی اوله سو اعتراض وکړو، هغوی اوله دا اعتراض وکړو چې موږ خدا نه منو چې دا د الله تعالی د طرف نه دی، موږ هلته بوزه. دا خبره درته یاده ده چې موږ ویلي وه؟ موسی علیه السلام هغوی کوه طور ته بوتلل له ځان سره او بیا یې وی چې اوس موږ ته الله تعالی وخیه، موږ څنګه یقین وکړو چې دا د الله تعالی آواز دی؟ نو هغوی ټول مړه شو او بیا الله تعالی هغوی ژوندي کړل. بیا هغوی دا خبره ومنله چې ها واقعي دا د الله تعالی د طرف نه دی، لیکن بیا یې وی چې په دې خو عمل کول ډیر ګران دي، په دې باندې موږ عمل نشو کولی. نو بیا الله تعالی تور غر د هغوی د سر د پاسه اوچت کړو او هغوی دومره ویرېدل چې د یری د لاسه په سجده باندې پرېوتل، او په سجده باندې داسې پراتو چې د سترګو د کنارو نه یې پټ پټ کتل چې چېرته غر خو نه دی را روان چې په ما را پریوزي. نو د یو طرف نه یې کتل هم او په سجده هم پراتو. نو په دې طریقه الله تعالی د هغوی نه عهد واغستو او دا سجده د هغوی ډېره خوښه وه چې د دې سجدې په وجه موږ بچ شوي وو، ګنې غر به په موږ را پرېوتی وو. نو تاسو سوچ کوئ چې څومره په سخته طریقه د دوی نه عهد اغستی شوی وو او دوی ته یې څه فرمایلي وو؟ خذو ما آتیناکم بقوه، ونیسئ دا موږ چې تاسو له درکړی دی د قوت سره، په مضبوطۍ سره نیول دي. څه شی؟ الله تعالی هغوی له څه ورکړي وو؟ تورات، کتاب. دا موږ چې درکړی دی که نه، نو دا اوس په مضبوطۍ سره ونیسئ. نو دې خبرې څه مطلب شو؟ ولې دا کتاب به هغوی د ځان سره ګرځوو چې چېرته به هغوی تلل؟ څنګه به یې نیوو د مضبوطۍ سره؟ یعنی اوس هغوی له په دې باندې عمل په کار دی چې دا صرف د صفو په شکل کې نه وي پروت. دا الفاظ چې په جلدونو کې بند وي او په المارو کې پراتو وي، بلکې په دې کې چې کوم احکامات دي او هدایات دي، نو په هغې باندې عمل وکړئ او په دې طریقه دا په مضبوطۍ سره ونیسئ، ټیک ده؟ او دویمه ورته څه خبره وکړه؟ واذکرو ما فیه، او یاد کړئ چې څه په دې کې دي. نو د دې د یادولو مطلب دا نه دی چې بس حفظ یې وکړئ، بلکې دا چې دا کتاب وایئ، دا یې زده کوئ او په دې ځان ښه پوهه کړئ، د دې تذکیر دی دا، ټیک ده؟ نو اوله دا چې د خذو ما آتیناکم بقوة، یو مطلب دا دی چې دا په مضبوطۍ سره ونیسئ او دا یاد ساتئ. او د یاد ساتلو یو طریقه څه ده؟ دا په هر ځای کې بیانول. که په خپلو کې بنده خبرې کوي او یو خبره یاد ساتئ، چې کله انسان د فضول خبرو نه ځان بچ کړي، نو بیا په دې خبرې کولی شي. او چې د چا په خبرو کې هر وخت دنیا ده، نو هغه بیا چرته د الله ذکر نشي کولی. نو د هغوی نه دا عهد اخیستی شوی و، دا وعده ترینه اخیستی شوی وه. لعلکم تتقون، چې په تاسو کې تقوا پیدا شي، متقین جوړ شئ، چې تاسو بچ شئ. متقی څوک دی؟ دا لفظ د وقا نه دی او د وقا مطلب وی بچ کېدل. د دې روټ دی واو قاف او یا چې ستاسو نجات شي بچ شي چې تاسو د الله تعالی د عذابونو نه بچ شي. کو بچ کېدل غواړی نو بیا به درته دا نیول وي او د دې ذکر به کوئ. ښه اوس تاسو ما ته دا ووایئ چې زموږ دپاره د کتاب د نیولو څه حکم شته او که دا صرف د بنو اسرائیل دپاره وو نو دا خبره یاد وساتئ چې د الله کتابونه سوله راځي. مخکې هم مونږ خبره کړې وه چې الله تعالی موسی علیه السلام له کتاب هم ورکړی وو او هدایت یې ورله هم ورکړی وو. سوله یې ورله ورکړی وو لعلکم تهتدون چې هدایت بیا مومي. کتاب د هدایت دپاره وي. او نن مونږ بل مطلب اخلو. د کتاب سره څو رویه پکار ده، یعنی څو ایټیټیوډ پکار دی. د دې سره زموږ خلک څه کوي چې د چا جوابونه یا ښکلي کپړه پاتې شي نو د هغې نه د قرآن غلاف جوړ کړي او بیا هغوی وایي چې قرآن له مې داسې ښکلی غلاف جوړ کړی دی او بیا قرآن په هغې کې بند کړي او کیږدي او دغه شانې په تاخ کې محفوظه کیږدي. نو په دې طریقه مونږ قرآن له عزت ورکوو او الله تعالی څه فرمایلی دي چې تاسو څه وکړئ. کچرې مونږ له داسې کول پکار وو نو بیا خو به الله تعالی دا فرمایلی وو دلته چې تاسو د کتاب عزت کوئ او برېږدئ. لیکن هغوی ته یې وفرمایل چې دا په قوت سره ونیسئ، یعنی دا سیریس واخلئ. او مونږ ته ویلی شوي دي چې واعتصمو بحبل الله جميعا، چې د الله تعالی رسۍ په مضبوطۍ سره ونیسئ. او په یو حدیث کې راځي چې دا قرآن د الله تعالی دسترخوان دی او د دې نه چې څومره اخیستی شئ نو واخلئ. نو دا د الله تعالی رسۍ ده، دا ونیسئ. او چې چا د الله تعالی دا رسۍ ونیوه نو دا به د هغو دپاره د حفاظت سامان وي، دا به د هغوی حفاظت کوي، دا رسۍ ده د الله. نو مونږ ته هم ویلی شوي دي چې واعتصمو په مضبوطۍ سره ونیسئ، لکه څنګه چې هغوی ته ویلی شوي وو چې خودو ما آتیناکم. نو مونږ ته هم په دویمو الفاظو کې دا خبره شوې ده، لیکن مونږ چېرته دا په مضبوطۍ سره نیولی دی یا په قوت سره مو نیولی دی او یا مو د دې ذکر کړی دی چې د دې په ذریعه یادګیرنه وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې قرآن زده کړئ او دا وایئ، ځکه چې څوک دا د تهجدو په وخت کې ولولي نو د هغه مثال د هغه کلاوي تیلی په شان دی چې هغه د مشکو نه ډکه وي او د هغې نه خوشبویي په ټول کور کې خوره شي. نو چې کله تاسو د قرآن په تهجدو کې وایئ نو ستاسو په ټول کور کې به خوشبویي خوره شي. او مونږ وایو چې مونږ خلک راوغواړو او ختم وکړو، په خپله خو یې مونږ وایو نه. نو ګورئ په حدیث کې راځي چې تاسو په خپله پاسئ او په تهجدو کې دا وایئ نو په ټول کور کې به خوشبویي خوره شي د قرآن. او چې چا قرآن زده کړو او اوده شو، یعنی تهجد یې ونه کړو، نو د هغې مثال د هغه تیلی په شان دی چې د هغې خوله بنده شي. په تیلی کې خوشبویي خو ده، لیکن تاسو ورله خوله بنده کړې ده. نو دا وایئ په تهجدو کې. په ترمذی کې، په ابن ماجه کې، په ابن حبان کې دا روایت دی. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو الله تعالی طرف ته رجوع وکړئ، هغه ته واپس شئ. د الله تعالی د قرب حاصلولو بلې وزریه نشته، ځکه چې دا قرآن د الله تعالی د طرف نه نازل شوی دی. که د الله تعالی قرب غواړئ، هغه ته نږدې کیږئ، مقام او مرتبه حاصلول غواړئ، نو د دې دپاره بهترینه طریقه ده د الله تعالی کلام. او چې څوک انسان دا وایي او عمل پرې کوي نو د هغو مور او پلار ته به تاج پسریږي او هغه به د نور نه جوړ وي د قیامت په ورځ. او دوه به داسې جوړې اغوندي چې د هغې مقابله به په ټوله دنیا کې چې څوک نشي کولی. نو هغوی به تپوس کوي چې یا الله، دا جوړې مونږ ته په سوه جمیله او شوي دي. نو هغوی ته به وویلی شي چې ستا بچي چې کوم قرآن ویلی دی د هغې په وجه. نو چې څوک دا اوایي او عمل پرې وکړي د هغوی دپاره، ټیک ده؟ الله تعالی دې مونږ ټول اهل القرآن جوړ کړي او د عمل کولو توفیق دې راکړي. آمین یا رب العالمین. نو بني اسرائیل له چې کله دا احکامات ورکړي شو چې دا د قوت سره او مضبوطۍ سره ونیسئ او دا یاد کړئ، ځکه چې تاسو متقین جوړ شئ، یعنی بچ شي، نو الله تعالی غواړي چې خلک د عذاب نه بچ شي او د الله تعالی په احکاماتو باندې روان شي او ژوند د هغې مطابق تیروي، نو هغوی وعده خو وکړه. هغوی وایي چې ها ای الله، مونږ به په دې احکاماتو چلیږو، ژوند به تیروو، مونږ به پوره عمل کوو په دې، د دې مطابق به ژوند تیروو. لیکن رو رو وخت تیر شو، نو د هغوی نه هر څه هیر شو او بیا څه وشو؟ ثم تولیتم من بعد ذلک، او بیا تاسو مخ واړوو، یعنی اوله مو وعده وکړه او د هغې نه پس مو مخ واړوو، یعنی د الله تعالی احکامات مو بدل کړل، د خپلې مرضۍ سیزونه مو په کې واچول، د نورو سیزونو دپاره به یې استعمالوو خو د دې مقصد دپاره به یې نه استعمالوو. که موږ خپلو ژوندونونو ته وګورو، نو موږ چې د الله تعالی سره وعده کړې ده، نو هغه مونږ کله پوره کوو؟ کله مونږ دا کتاب په مضبوطۍ سره نیسو؟ دا ووایئ چې کله زمونږ د پاسه غر راشي او ودرېږي، او تاسو ته پته ده چې کوم غر د سر د پاسه راشي او ودرېږي، او د هغې سره مونږ سیده شو، د مصیبتونو غرونه، د تکلیفونو غرونه، د پریشانو غرونه، د خفګان غرونه، د بیمارو غرونه، چې کله دا زمونږ د سر د پاسه ودرېږي، نو بیا مونږ دا وعده ډېره په ښه طریقه سره پوره کوو. تاسو ګورئ چې کله څوک وفات شي، نو بیا راته دا کتاب فوراً رایاد شي، چې څوک بیمار شي نو بیا دا کتاب فوراً کولاو شي، او چې نوکری لاړه شي نو د دې کتاب وظیفه راته فوراً رایاده شي. دا غرونه دي که نه؟ نو په مونږ چې کله هم د مصیبتونو غرونه راشي، نو هله مونږ کتاب طرف ته راځو، هله مونږ کتاب په مضبوطۍ سره نیسو، او چې څنګه دا غرونه لرې شي نو بیا زمونږ څه حال وي. نو دغه شان چې کله د هغوی نه هم دا غر را لرې شو، نو بیا هغوی څه وکړل؟ تولیتم، مخې واړولو. او زمونږ نه هم چې کله د مصیبتونو غرونه لرې شي، نو بیا چاته یاد وي چې مونږ قرآن چېرته کلاو کړی و؟ او تاسو ګورئ چې د یو مړي په کور کې چې څومره کتاب کلاویږي که نه، نو بل یو ځای هم نه کلاویږي. چېرته د ژوندو په کورونو کې داسې کلاویږي؟ د دې نه خو خلکو د مړو کتاب جوړ کړی دی، چې کله څوک مري نو دا به ویلی کېږي، او ژوندي څه وکړي؟ هغوی ته خو نشته د دې کتاب ضرورت. تاسو ګورئ انسان مخ د کوم ځای نه اړوي؟ تاسو په خپله په دې سوچ وکړئ چې کوم شی تاسو ته د ځان دپاره د کار نه ښکاري، چې کله په څوکې ستاسو فایده نه وي، او چې د هغې په پرېښودو باندې تاسو ته نقصان نه محسوسېږي. نو نن د قرآن سره هم د مسلمانانو دغه شان رویه ده. هغوی ته تاسو د کار شی نه ښکاري، ځکه خو یې ترېنه مخ اړولی دی. او تاسو به وایئ چې مونږ کله د دې نه مخ اړولی دی؟ مونږ خو روزانه د دې تلاوت کوو. نو چې کله مو دا په مضبوطۍ سره نه وي نیولی، چې کله مو د دې فهم نه وي حاصل کړی، مطلب ځان مو په دې نه وي پوهه کړی، نو بیا د دې نه مخ اړول دي ده. او د دې داسې مثال امام غزالی رحمه الله ورکړی دی چې یو باغ دی، او د باغ مالک مالیانو ته حکم ورکړی دی، هغوی ته خاص انسټرکشنز یعنی هدایات ورکړی دي چې د دې مطابق د باغ حفاظت کوي، چې په دې باغ کې به دا کارونه کوي او دا به نه کوي. او هغوی له ډېره په ښه طریقه سره دا هدایات ورکړل. هغوی به دا هدایت وی هم ښه په شوق سره، خو هغوی پې نه پوهېدل چې دا یې څه لیکلي دي. لږه موده پس څه وشو؟ هغه باغ ټول برباد شو، ځکه چې د باغ مالک کوم هدایات پریښي وو، نو د هغې مطابق مالیانو عمل ونه کړو، صرف په شوق باندې به یې دا هدایات وی. اوس که هغه مالیان د باغ مالک ته ووایي چې مونږ خو به ستا هدایت ډېر په شوق سره وی او باغ تباه شو، نو مالک به هغوی له سزا ورکوي او کو انعام. ووایئ تاسو ها؟ هغه به وایي چې ما تاسو ته څه ویلي وو؟ هر څه مې درته لیکلي وو چې دا کارونه به کوئ او دا به نه کوئ، نو تاسو څه وکړل؟ نو دا تپوس به هغه کوي او کو نه به کوي. نو ولې هغه به خوشحاله شي چې تاسو به روزانه دغه هدایات وی؟ هغه به ورته وایي چې ما خو دا هدایت په دې وجه درکړی وو چې د دې مطابق د باغ حفاظت کوئ، د دې خیال ساتئ، د دې دپاره خو مې درته نه وو لیکلي چې تاسو د هغې ورد کوئ. نو دا حال زمونږ دی، مونږ په دې دنیا کې اوسو. که چېرې مونږ خپل ژوندونونه باغ جوړول غواړو، نو مونږ ته څه کول په کار دي؟ الله تعالی چې مونږ له کوم احکامات را کړي دي، نو په کار ده چې هغه مونږ په خپلو عملونو کې راولو. دا ځکه زمونږ لپاره لیکلې شوی دی، لیکن مونږ د دې نه څه جوړ کړی دی؟ بس د یو دم درود کتاب، د جناتو د تختولو کتاب، او یا د ناویانو د رخصت کولو کتاب، د وظیفو کتاب، او یا چې څوک وفات شي نو په هغوی باندې د ویلو کتاب. دومره خفګان راشي چې کاش چې دا د ژوندو خلکو په کورونو کې ویلو والی کتاب وي، لکه څنګه چې د مړو په کورونو کې کلاویږي، نو کاش چې خلک روغ جوړ وي، ټیک ټاک وي، خوشحاله ملاله وي، او په هغه وخت کې داسې کلاو شي نو چې تر څو پورې د دوی په سرونو باندې تور نه وي اوچت شوی، نو دوی دا کتاب نه نیسي. نو دا دی زموږ حال. او ځینې خلک وي د سره کلاوهي هم نه، هغوی خو داسې بند کړی دی چې که هغوی اوس کلاو هم کړي نو په سمه طریقه سره یې ویلی هم نه شي، ځکه چې وایي نه نو ځکه یې ویلی هم نه شي، یریږي. او بعضی خلک دا احسان کوي چې مونږ یې روزانه وایو او د ځینو سره فرصت نه وي، او بیا هم مونږ ځان ته ښه مسلمانان وایو. نو الله تعالی دلته څه فرمایلی دي؟ فلولا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین. یاد ساتئ، کچرې د الله تعالی فضل نه وي په تاسو، که د الله تعالی مرسي یعنی د هغو رحمت نه وي په تاسو، نو تاسو به ډېر غټ نقصان اوچتولو والا جوړ شوي وی. دلته څه پته لګي مونږ ته چې نقصان په څو وجه باندې و؟ د کتاب د پرېښودو په وجه تاسو مخ اړولی و، اوس هم الله تعالی په تاسو باندې رحمت وکړو نو تاسو بچ شوی. ګنی دا داسې شی دی چې تاسو به تباه شوي وی. کتاب پرېښودل دومره خراب شی دی، لیکن الله تعالی چونکې د هر قوم د پاره یو خاص وخت مقرر کړی وي چې کوم قوم توبه کړي، که الله تعالی دا مهلت نه ورکولی نو فورا به بندنی و، عذاب به پرې راتلو چې تاسو ولې د کتاب نه مخ اړوئ. نو ګورئ، د الله تعالی د کتاب نه مخ اړول څه معمولي خبره نه ده، او دغه کتاب دی چې الله تعالی فرمایي چې لعلکم تتقون. په هغه ورځو کې هغه کتاب تورات و، او نن هغه کتاب کوم یو دی؟ قرآن مجید. هدل للمتقین دی، هدایت دی د تقوا والو د پاره. مونږ ته هم دا ویلې شوي دي که تاسو مقصد وګورئ نو دغه مقصد دی چې تاسو متقین جوړ شئ، تقوا والو جوړ شئ، د الله تعالی د ناراضه کېدو نه یریدو والا. او د دې نه پته لګي چې د کتاب څومره اهمیت دی، او چې مونږ د هغه خلکو په شان نشو، هغوی به هم وی چې مونږ خو په تورات ایمان راوړو، مونږ خو د تورات نه انکار نه کوو، لیکن د هغوی په ژوندونو کې بالکل تورات په نظر نه راتلو. په هغه ورځو کې د تورات غټ غټ عالمان موجود وو، لیکن هغوی د هغې نه غافل وو. نو دا خبره یاده ساتئ چې د الله تعالی کلام زمونږ دپاره د خلاصون ذریعه ده. د دې د پرېښودو زمونږ سره آپشن نشته، بلکل ټول ژوند مونږ ته دا نیول دي د اخري وخته پورې. او نن نیت وکړئ چې مونږ دا قرآن زده کول شروع کړی دی، نو یا الله چې د اخري وخته پورې زه د دې سره تعلق ساتم. ای الله، زما دا نیت ته پوره کړې، او چرته هم داسې سوچ مه کوئ چې زه دا پرېږدم، ځکه چې دا ګران دی. بیا به چرته ویم اوس وخت نه دی، اوس مې فلانې کار دی. نو مونږ له د هر کار سره قرآن زده کول دي دا نیت وکړئ چې هغوی وعده ماته کړه. نو الله تعالی دا وفرمایل. اوس دویمه واقعه د یهودیانو هیله سازی ده. هیله سازی څه ته وایي؟ بهانې کول، چې کله بنده بهانې کوي او بیا سیزونه جایز کوي. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم، بے شک تاسو ډیر ښه پیژنئ هغه خلک چې چا زیاتې کړی دی په تاسو کې. دا خبره چا ته کیږي چې تاسو ته ښه پته ده؟ اوله هم ویلی شو واذ اخذنا میثاقکم، او یاد کړئ هغه وخت چې مونږ ستاسو نه په ښه وعده اخیستي وه او تاسو مخ واړوو. نو دا آیتونه څوک مونږ ته بیانوي؟ دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیانوي. چا ته بیانوي؟ هغه یهودیانو ته چې هغوی په مدینه کې اوسېدل، او یهودیانو خو هیڅ عهد نه و کړی. د هغوی خو پلار نیکو 2000 کاله مخکې تیر شوي وو. نو دوی ته ولې ویلی کیږي چې کله یو قوم د خپل پلار نیکو په طریقو باندې فخر کوي او ځان د هغوی سره منسوب کوي او وایي چې مونږ د هغوی نه یو،
او هغوی چې څه کول نو ډېر ښه کول او موږ به هم د هغوی په شان کوو، نو بیا دوی هم د هغوی سره شامل کړی شي، نو بیا دوی د هغوی نه دي، ځکه چې دوی به د خپل آبا و اجداد په طریقو باندې تلل او هغې ته به صحیح وی. نو الله تعالی دلته دوی ته ټولې خبرې وکړې چې تاسو میثاق واغستو او تاسو مخ وګرځوو، ځکه چې تاسو او ستاسو پلار نیکو یو یی، تاسو هم د هغوی هغه کارونه کوئ کوم چې به ستاسو آبا کول. تاسو ته ښه پته ده د هغه خلکو چا چې په تاسو کې زیاتې کړی دی. او اولنۍ واقعه دلته د 46 آیت پورې ختمه شوه. د آیت 63 او 46 واقعه د کله واقعه ده؟ دا د هغه وخت ده چې کله موسی علیه السلام کوهی طور ته تللی و او د هغه ځینۍ هدایات د ځان سره راوړي وو چې کله هغوی په صحرایي تینا کې وو. دا اوس دا دویمه واقعه چې ده په آیت په 55 او 66 آیت کې، دا د موسی علیه السلام نه وروسته د داود علیه السلام د ورځو واقعه ده. داود علیه السلام هم یو نبی وو او چې کله هغه راغی نو دا واقعه د هغو په زمانه کې شوې وه. د دې په باره کې راځي چې دا په 973 BC یعنی بیفور کرایسټ قبل مسیح واقعه ده، مطلب د عیسی علیه السلام د راتلونه یو زر کاله مخکې شوې وه. او د سمندر په غاړه یو بستی وه، مطلب یو کلی و، او د هغې نوم ایلا وو. او نن هم د قبا په نوم یو هاربر یعنی بندرګاه ده هلته. هاربر پیژنئ؟ بندرګاه پیژنئ؟ کوم ځای چې سمندري جهازونه ودرېږي، مطلب د هغوی اډه وي. دا د بني اسرائیلو یو قبیله وه او دوی به دلته فیشنګ لره تلل، میان به یې نیول. او ظاهره ده چې کوم خلک د سمندر په غاړه اوسي نو د هغوی پیشه بیا ماهیګیري وي، یعنی میان نیول. نو دوی به هلته میان نیول، دا د هغوی روزګار وو. او الله تعالی د دوی دپاره د خالی ورځ مطلب سټرډی مقرر کړی وه، او دا د دوی ډیره مقدسه ورځ وه. په هغه ورځ دوی ته د هیڅ کاروبار کولو اجازت نه وو، صرف د الله تعالی د یادولو ورځ وه. نو دوی ته الله تعالی حکم ورکړی وو چې شپږ ورځې به تاسو دنیاداری کوئ او دا یو ورځ به زما د عبادت دپاره خاص وي، لکه څنګه چې زموږ دپاره د جمعې ورځ ده. لیکن زموږ د پاره ټوله ورځ نه ده خاص شوی چې تاسو به ټوله ورځ عبادت کوئ، صرف د جمعې د اذان نه واخله د مزد ختمېدو پورې چې څومره وخت دی، نو په هغې کې موږ هیڅ کاروبار نشو کولی. د هغې نه مخکې وروستو بنده کار کولی شي، کاروبار کولی شي. او د دې حکم په سورة الجمعه کې راغلی دی، لیکن د دوی په شریعت کې دا ډیر سخت وو. دوی ته د دې حده پورې ویلی شوي وو چې تاسو به خوراک هم نه پخوئ، پخلی هم منو، تاسو به هیڅ نه کوئ. دا ورځ صرف ستاسو د عبادت لپاره مخصوصه ده. د دې سره دا قوم والا ډیر په ازمایش کې راغلل، او د هغې وجه دا وه چې دوی خو ماهیګیر وو، میان به یې نیول، او په هغه ورځ به میان د سمندر سر ته راختل او ټوپونه به یې وهل او بیا به ښکته تلل، او دوی به ولاړ وو او دا هر څه به یې لیدل. نو د دوی ورته په خوله کې اوبه راغلې چې هی داسې ډېر میان دي. او یوه ورځ یاد ساتئ چې الله تعالی بنده ضرور په ازمایش کې اچوي، ازمایش ضرور راځي. الله تعالی خلق آزمائی، ځکه چې الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایلی دي په سورة العنکبوت کې: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. د سورة العنکبوت 2 آیت دی. ولی خلکو دا سوچ کړی دی چې هغوی دې صرف دا ووایي چې موږ ایمان راوړی دی او موږ به په دې خبره باندې پرېږدو، یعنی د دوی به هیڅ امتحان نه وي، هیڅ ټیسټ به نه وي. هغوی به صرف دا ووایي چې موږ لا اله الا الله ووی او بس، او بس د دې نه پس د څو ټیسټ ضرورت نشته. نه، داسې نه ده. خلک به داسې نشي پرېښودی، دوی به ضرور ازمایلی کېږي، ازمایش به راځي. د دوی هم ازمایش وو. او یو خبره یاد ساتئ، ازمایش په هغه څیز راځي کوم چې د بنده زړو آبادوي، چې کوم د هغو ډېر زیات خوښ وي. او ظاهره ده که زما د مال او جامې سره شوق نه وي، نو په هغې کې به زما څو ازمایش وي. ازمایش خو وي هغه وخت چې
چې کله زما د خپل ځان د سنبالولو د خپل ځان خکلی کولو ډیر شوق وي نو بیا به ټیسټ راځي چې دا ځان خکلی کوي نو آیا دا یې د نورو خلکو په مخ کې ډسپلی کوي خلکو ته یې نمایش کوي او که دا یې د الله د خاطره د الله تعالی د یرینه پټوي د غیر محرم په مخ کې نه ښکاره کوي ټیسټ خو هغه وخت وي که نه نو الله تعالی د بنده نه ټیسټ اخلي د چا پیسه جوړول دولت ګټل ډیر خوښ وي په پیسه پسې سم لیونی وي نو هغه په هغې کې ټیسټ شي او دا د دوی پیشه وه د دوی روزي او ډوډۍ وه نو اوس د دوی ټیسټ دا و چې تاسو به د سیټرډی یعنی د هفتې په ورځ میان نه نیسئ او چې کله دوی ولیدل چې په دې ورځ خو د ټولو ورځو نه ډیر میان راځي او ټوپونه وهي نو دوی د سمندر په خوا کې واړو واړو ډنډونه وکنل په ځمکه کې ځای په ځای داسې ځایونه جوړ کړل نالۍ یې جوړې کړې او چې کله به میانو ټوپونه وهل نو هغوی به په دغه ډنډونو کې غورځېدل ټریپ کېدل به په هغه پانټس کې به راتلل نو دوی به د هفتې په ورځ سونه کول میان خو په هغه ورځ په پانټ کې موجود وو نو دوی به ورپسې د اتوار په ورځ یعنی د یکشنبې په ورځ لاړل او هغه میان به یې راوړل او وی به چې دا خو موږ د خالي په ورځ یعنی د هفتې په ورځ په سیټرډی نیولی دي نو یو ځل یو بنده داسې کړی وو او چې هغو کله هغه مهی پوخ کړو او د هغې نه خوشبوي راغله نو خلکو ورته وی چې تا دا مهی څنګه ونیوو نو هغوی چې ما داسې کړی وو نو هغوی وی چې موږ به هم بیا داسې کوو نو هغوی بیا دا کار شروع کړو ټولې قبیلې نه وو کړې صرف ځینو کسانو داسې وکړل او ځینو خلکو هغوی منع کړل او ورته وی چې ګورئ داسې مه کوئ دا غلطه خبره ده د الله د حکم نافرمانی مه کوئ او یو دریم قسم خلک هم وو دې خلکو به میان په خپله هم نه نیول او هغوی ته به وی چې د دوی د منع کولو څه ضرورت دی که دوی غلطه کوي نو کوي به څه فایده ده د دوی د منع کولو دوی خو هسې هم زموږ خبره نه مني چې مني نه نو څله یې منع کوو چې څه کوي نو کوي به ستاسو په کې څه کار دی یعنی یوې ډلې غلطه وکړه میان یې ونیول دویمې ډلې هغوی منع کړل او درېیمې هېڅ هم ونه کړل او دا به موږ په سورة الاعراف کې په تفصیل سره وایو انشاءالله په آیت 115 او آیت 116 آیت کې د دې پوره ذکر دی او په هغې کې راځي چې د هغوی نه لږ د هغه کلي حال معلوم کړئ کوم چې د سمندر په غاړه وو چې دا کلي والا به د سبت په ورځ د الله د احکام خلاف ورزي به یې کوله او د سبت یعنی هفتې په ورځ به میان په ټوپونو ټوپونو د سمندر سر له راتلل او په نورو ورځو کې به بیا میان غیب وو نه به وو او ګورئ په باقي ورځو کې خو به بیا هغوی ډیر میان نه شو نیوې نو دا د هغوی دپاره ډیره ښه ورځ وه د نیولو او الله تعالی فرمایي چې دا یو ازمایش وو په هغوی باندې چې کله یو شی ستاسو مخې له راشي چې هغه په تاسو باندې حرام وي او هغه تاسو ته په هغه وخت باندې اویلیبل هم وي او بیا تاسو د الله تعالی دپاره خپل لاسونه نیسئ او که نه نو دا خبره وه او ټیسټ د دې خبرې وو او بیا څه وشو هغوی ته دا خبره هم را یاده کړه چې په دې کې یوې ډلې بلې ته وی چې تاسو دوی ته نصیحت ولې کوئ چې هغوی الله تعالی هلاکول واله دي او الله تعالی هغوی له عذاب ورکول واله دی هغه درېیمه ډله چې وه نو هغوی وی چې څه ضرورت دی دوی ته د نصیحت کولو زموږ څه کار دی چې چاته نصیحتونه کوو الله تعالی به ورسره په خپره ګوري که نه ټیک ده او هغه ډله چا چې به دوی منع کول هغوی وی چې موږ دوی په دې وجه منع کوو چې زموږ مخونه د الله د وړاندې صحیح شي راڼو شي او الله تعالی ته دا معذرت پیش کوو چې یا الله موږ خو د هغوی د منع کولو کوشش کړی وو یا الله هغوی زموږ خبره نه منله او دا هم کیدی شي چې په دې کې څوک زموږ د خبرې سره منه شي او آخر چې کله دې خلکو د الله هغه هدایت بالکل هیر کړل د کوم یادګیرنه چې دوی ته کېده نو موږ هغه خلک د عذاب نه بچ کړو چا چې د نافرمانۍ د ختمولو کوشش کړی وو او باقي نور ټول نافرمانه خلک چې وو نو په هغوی باندې مو سخت عذاب راوستو چې د هغې دلته ذکر راغلی دی فقلنا لهم قردة خاسئين چې تاسو شادوگان شئ بیزوگان شئ هغه شادوگان چې شړلی شوی وي الله تعالی په دې آیتونو کې یو ډېر زبردست خبره کړې ده او د سوچ خبره ده چې الله تعالی هغه خلق بچ کړو چا چې دې ته نصیحت کړی وو. پوه شوې په دې خبره؟ او دې د غلط کار نه منع کول او باقی ټول خلق چې وو چې څوک ظالمان وو، نو یوه هغه ډله وه چې چا میان نیول او دویمه هغه چې هغوی دوی ته د ښه خبرې نصیحت نه کوو، نو هغوی هم ځکه چې هغوی وې چې دا خو نالایقه خلق دي، دوی پرېږدوئ خو صرف خپل ځانونه سم کړئ، تاسو په نورو باندې څه کوئ؟ نو هغوی ټولو له الله تعالی حکم ورکړو او هغوی ټول د الله تعالی د حکم سره شادوګان شو او ویلی شي چې د دې بستی یعنی کلی دوه حصې شوې، په یو کې نافرمانه خلق وو او په بل کې فرما برداره. نیکو خلکو خو هم په هغه ورځ میان نیوي شو، لیکن هغوی نه نیول. ځینې داسې خلک وو چې هغوی خپل ځانونه د صبر سره منع کړي وو او دا هم په روایتونو کې راځي چې دوی په خپلو کې یو دیوال وهلی وو او په منځ کې دروازه پریښې وه، نو هغوی هغه طرف ته اوسېدل او دی دې طرف ته چې موږ ستاسو سره اوسېدل نه غواړو. نو یو ورځ داسې وشو چې کله سهار شو نو بالکل خاموشي وه، د یو طرف نه هم سو آواز نه راتلو. نو دی چې څنګه هغه دروازه کلاو کړه، استغفر الله ربي، نو څه ګوري چې بل طرف ته ټول شادوګان دي، کو هغه ښځې وې کو واړو وو او کو بوډاګان وو، نو د ټولو نه شادوګان جوړ شوي وو. استغفر الله ربي، استغفر الله ربي. او د هغوی پته هم لګېده چې دا فلانۍ ښځه ده، دا فلانۍ ښځه ده او دا فلانۍ سړی دی. سوچ کولی شئ تاسو، ټول شادوګان وو او لکۍ وې ورپورې، واړو د وړو شادوګانو په شان وو، لوی د لویو په شان او ښځې د ښځو شادوګانو په شان وې. په دوی څومره غټ عذاب راغی، میان نیول څه دومره غټه خبره نه وه چې د میانو د نیولو په وجه په دې عذاب راغی. نو وجه څه وه؟ هغه دا وه چې دوی د الله تعالی د حکمونو سره دوکه وکړه. هغوی وې چې موږ کوم د هفتې په ورځ نیسو، موږ د اتوار په ورځ، د یکشنبې په ورځ نیسو، لیکن د الله د حکم خلاف ورزی وکړه او هغه په دې طریقه چې یو منع کار مطلب حرام کاری د ځان لپاره حلال کړو. او په دې کې یو خبره دومره د یری ده چې د دې سره زوره پیګم، او هغه دا وه چې په معرف القرآن کې لیکلی دي چې هغه څوک چې شادوګان شوي وو نو هغوی به خپل رشته داران پیژندل، په هغوی پسې به تلل او جړل به یې، استغفر الله ربي، یا الله په موږ رحم وکړې. هغوی به جړل، ظاهره ده. او د دوی به څه حالت وو چې کله هغوی خپل رشته داران په دې حالت کې ولیدل؟ ځینې خلک تپوس کوي چې دا نننی شادوګان چې دي نو دا هغوی دي، او دا سوال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هم شوی وو، او دا حدیث په مسلم کې دی چې د نن ورځ دا شادوګان او خنزیر چې دي نو دا هغه خلک دي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې الله تعالی کله په یو قوم باندې د مسح عذاب نازلوي نو بیا د هغوی نسل نه چلیږي، بلکې یو څو ورځې پس بیا هغوی هلاک شي. نو شادوګان او خنزیر د مخکې نه موجود وو، او د هغوی چې کوم مشران وو نو د هغوی نه خنزیران جوړ شوي وو او باقی شادوګان جوړ شوي وو. نو چې الله تعالی شادوګان پیدا کولی شي او انسانان پیدا کولی شي، نو هغه د انسانانو نه شادوګان هم جوړولی شي. د هغو دپاره هیڅ مشکله نه ده، او د الله تعالی د یو حکم سره ټول انسانان څنګه شو د هغوی بیا څه حالت شو. په یو حدیث کې دا هم راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د هغه ذات قسم د چا په لاس کې چې زما سا دی، چې زما د امت ځینې خلق به فخر او غرور او په لوبو او تماشو کې وخت تیروي او سحر لبه د هغوی نه شادوګان جوړ شوي وي، او دا هغه خلق دي چې دوی حرام حلالوي، د ګانو او شراب سکلو والا، سود خوړلو والا او ریخم اغوستو والا، نو د هغوی نه به شادوګان او خنزیر جوړ شي. د څه په وجه؟ یعنی هغوی به خپلې شپې په لوبو او تماشو کې تیروي، فخر او غرور به کوي، حرام به حلالوي. نن هم زمونږ خلق دی داسې، پرون چا خبره کوله استغفر الله ربي چې شراب خو حرام نه دي، صرف نشه حرامه ده،
او که بنده پرې نه نشکیږي او په هغه مقدار کې اوس کی،
نو هغه خو غلط کار نه دی. بیا غلط خو هله دی چې کله بنده نشه شي، نو تاسو هسې شراب حرام کړی دی. استغفر الله ربی. او بیا ګورې خلک د زکات نه څنګه ځان بچ کوي، چې یوولس میاشتې به سړی د خپل نوم د لاندې پیسک دي او د یوولسو میاشتو نه پس به بیا د ښځې په نوم کړي، ځکه چې زکات په هغه پیسه وي چې کله په هغې باندې کال تیر شي او سړی بیا وایي چې هغه پیسه خو سما په ملکیت کې نه ده. نه خاوند ته زکات ورکول وي او نه ښځې ته، نو دای څنګه بهانې جوړې کړي دي. او بیا وروسته وایي چې کوم ځای کې په قرآن کې لیکلي دي چې ویښتو پټوئ. ما ته خو یې لږ وښیه، د ویښتو خو د سره ذکر نه دی راغلی، دا تاسو څنګه وایې؟ او دا خو شته دی نه، دا خو تاسو د ځان نه جوړ کړي دي. د الله تعالی په احکاماتو کې څنګه هیلې او بهانې پیدا کوي، څنګه د الله تعالی حکمونه مروړي او ماتوي، حالانکه صفا احکامات دي. نو د الله تعالی دا قسم هیلې او بهانې نه دي خوښي چې کوم شی الله تعالی منع کړی وي هغه د ځان دپاره جایز کړي. او بعضې خلک پکې وایي چې په سود باندې خلک صرف یو کور اخیستی شي بس، کوم چې ستاسو کور دی، باقي د هغې نه سیوا نه شي اخیستی. نو دا دوی ته چا وویل؟ ګورئ په کومو کومو طریقو نن موږ د دین سره لوبې کوو. د دین نه موږ لوبه جوړه کړې ده، د الله تعالی احکامات راته لوبه ښکاري. موږ خپله مرضي هم وکړه، د الله تعالی حکم مو مات را مات کړو او داسې مو ښکاره کړه چې موږ د الله تعالی حکم هم منو. موږ څه نشه خو نه کوو، نو دا تاسو ته څه پته ده چې نشه به کله شروع کیږي؟ نه بس په دومره مقدار کې پسکو باندې څه نشته. استغفر الله ربي. او دا وګورئ چې سندرې به عام کیږي، په کوم کور کې ګانې نشته؟ دا راته ووایه، نن خو چېرته د تلوم ضرورت نشته، پخوا خو به خلک تلو داسې ځایونو ته چې کوم ځای به ګانې وي یا ګډاګانې به وي. نن خو په هر کور کې داسې آلې دي چې په کور دننه هر څوخه په آرام خلک اوري او ګوري. په ګاډي کې ګانې دي، که چېرته دوکان ته لاړ شئ نو هلته به وي، د شراب د سکلو سره او بیا د سود سره او د سړو دپاره ریخم حرام دي، د ریخمو اغوستو سره. نو فرمایلی دي چې زما د امت خلک به شادوګان او خنزیران جوړ شي، او د هغوی نه جوړ شوي وو که نه؟ نو که الله تعالی د هغوی سره داسې کولی شي، نو د دې امت سره هم کولی شي. او دا حدیث په مسند احمد کې دی او صحیح حدیث دی. استغفر الله ربي. او بیا هم زموږ دا خیال وي چې دا خو د تیرو امتونو سره کیدای شو، موږ خو امتي مسلمه یو، نو موږ ته خو هر شی بخلی شوی دی، زموږ خو چې څو مرضي ده نو کولی شو. او ګورئ دا ټول هر څو، کو هغه شراب دي، کو هغه سود دی، کو هغه ګانې دي، موږ وایو چې دا کوم ځای حرام دي. نو هغه ټول څیزونه چې حرام دي هغه خلکو ځان له حلال کړي دي. نو ګورئ چې هغوی کله داسې کارونه وکړل، نو هغوی الله تعالی څنګه کړل؟ او داسې نه وه چې هغوی یوه یا دوه ورځې داسې وکړل نو ځکه هغوی شادوګان شو، نه، هغوی څومره دا کار کړی و نو بیا هله داسې وشو. الله تعالی مهلت ورکوي بندله، هغه یو په یو ورځ باندې بنده نه نیسي، نو موږ ته هم مهلت میلاو شوی دی او یو ورځ بیا راځي چې بنده نیولې کیږي. دا زموږ چې څنګه حالات دي، الله تعالی خو موږ ته ښیي، لیکن موږ دومره مس شوي یو چې په دې هم نه پوهیږو چې دا زموږ نیول دي. فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها. نو الله تعالی دا عبرت جوړ کړو د مخکې راتلو والا خلکو د پاره هم او د وروسته والو د پاره هم، یعنی چې کوم خلک موجود وو په هغه وخت د هغوی د پاره هم او د راتلونکو خلکو د پاره هم دا عبرت جوړ کړو چې بیا خلک خپلو راتلونکو نسلونو ته دا ووایي چې داسې یو واقعه شوې وه او د هغوی سره په دې وجه داسې شوي وو زموږ د آبا اجداد سره. او دا ټوله د بني اسرائیلو خبره نه ده، د بني اسرائیلو مختلفې قبیلې وې. نو یوه قبیله آباده وه دلته د داود علیه السلام په دور کې، نو دا د ټولو خبره نه ده، لیکن چونکې د دوی سره داسې شوي وو نو دوی به خلکو ته دا وې، ځکه الله تعالی وفرمایل ولقد علمتم، چې ای یهودی مدینه، ستاسو نه مخکې کومو خلکو چې د کتاب نه لوبه جوړه کړې وه نو د هغوی داسې حال شو. الله اکبر. یا الله موږ معاف کړه،
مونږ خو د کتاب سره هم داسې سلوک کړی دی، هر ورځ داسې څه حکم نه وي چې د هغې په باره کې تاسو ته څه فتوا میلاو نه شي. هر یو حرام شی خلکو د ځان دپاره جایز کړی دی. داسې یو حکم شته د شاپینګ متعلق، خلک فتوا غواړي چې شاپینګ له لاړ شو او کوسو وکړو. د سلو کلونو راسې خلک په دې ملکونو کې اوسي او بیا هم د ډیرو بنیادي خبرو تپوسونه کوي چې دا شی خوړل حلال دی او که حرام، چې کوم په زبیحه طریقه سره نه وي حلال شوي. کریډیټ کارډ استعمالول صحیح دی او که غلط، یعنی تر نن ورځې پورې تاسو څه کول؟ مسله دا نه وي چې هغوی عمل کول غواړي، پرابلم دا وي چې دوی وایي چې مونږ ته د خپلې مرضۍ فتوا میلاو شي، چې بیا مونږ وایو چې ګوره دې راته دا خبره کړې وه نو مونږ دا وکړل. مونږ د دین نه لوبه جوړه کړې ده. نو الله تعالی د مدینه یهود ته وفرمایل چې د الله تعالی حکمونه داسې نه دي چې تاسو د هغې نه لوبه جوړه کړئ. تاسو ته د ثبت والو پته ده چې د هغوی سره څنګه معامله شوې وه. نن تاسو هم د الله تعالی د احکاماتو نه لوبه جوړه کړې ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې واضح آیتونه دي او تاسو هغه کګوی را کګوی او وایي چې دا خو د عربیانو د پاره راغلی وو او زمونږ د پاره نه دي، ځکه چې دا واقعه په دوی کې مشهوره وه او ډېره خبره ته پته وه چې زمونږ سره داسې شوي وو. د عیسی علیه السلام نه زر کاله مخکې شوې وه دا واقعه. استغفر الله ربي. نو الله تعالی عبرت جوړ کړو د هغوی د پاره او موعظه د متقین د پاره، چې کوم متقین خلک وو نو د هغوی د پاره یې نصیحت جوړ کړو. نو دلته په نکاله او موعظه کې څه فرق دی؟ د هغوی د پاره یې مطلب د مخکې وروسته والو د پاره یې نکال مطلب عبرت جوړ کړو او د متقین د پاره یې موعظه مطلب نصیحت جوړ کړو. د هغوی د پاره یې ولې نکال یعنی عبرت جوړ کړو او نصیحت یې جوړ نه کړو؟ نو تاسو ووایئ چې په نکال او موعظه کې څه فرق دی، سوچ وکړئ. که څه خبره ستاسو په ذهن کې راځي نو دواړو ته جدا جدا ولې وویلی شو، دواړو ته یوه خبره ولې ونه شوه؟ نو ګورئ په دې دواړو کې فرق دا دی، لکه په خوراک او دوایی کې چې فرق وي. دوایی د څه دپاره وي؟ د بیمار کس دپاره. او خوراک ته چا دپاره وي؟ د صحتمند کس دپاره. نو دواړه ضروري دي. د بیمار دپاره د دوایی ضرورت وي، نو همداشان د نکال ضرورت وي هغه ټولو خلکو ته چې هغوی غلط کارونه کوي او هغوی په داسې لارو باندې روان وي. او موعظه د خوراک په شان دی او متقی چې الرډي د الله تعالی نه یریږي هغه بیمار نه دی، د هغو سره صحت دی. او د بیمارانو دپاره نکال په دې وجه راغی چې ګورئ ستاسو دپاره عبرت دی په دې کې، د هغوی سره داسې شوي وو. نو تاسو هم خپل ځانونه صحیح کړئ او خپله بیماری لرې کړئ. او موعظه یعنی نصیحت د هغوی دپاره دی چې ګورئ تاسو چېرته سوچ هم ونه کړئ، په تاسو کې د الله یره خوشته او د دې سره د هغوی یره نوره هم سیوا شي چې هی الله د مخکې خلکو سره داسې شوي وو، مونږ خو د الله تعالی د نافرمانۍ متعلق سوچ هم نه شو کولی. پوه شوئ؟ نو په دواړو کې فرق دی. د هر یو دپاره موعظه یعنی نصیحت نه دی، نو د نورو دپاره عبرت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې عقلمند هغه دی چې هغوی د بل د واقعې نه عبرت واخلي. که د چا سره سوکار یا خبره وشي او بنده د هغې نه پوه شي، نو مونږ له پکار دي چې مونږ د هغې نه عبرت واخلو او ویریږو چې چېرته زموږ سره داسې کار ونه شي. او بې وقفه کس هغه وي چې هغه انتظار کوي او چې کله په هغو په خپله راشي نو بیا هغه هله صحیح شي. چې کله د الله تعالی حکم راشي نو څه کول دي؟ هیلې او بهانې مه ګورئ. د الله تعالی حکمونه مونږ نشو بدلولی چې د خپل مطلب مطابق کړو، بلکې په هغې باندې از ایټ از عمل کول دي. او د الله تعالی د احکاماتو په مخ کې زمونږ څنګه بیهیویر پکار دی چې مونږ ښکته شو. الله اکبر، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.